دا مشال رادیو دا زستاسو کوربا گل ایازیم ستړی مشی وخت د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې د مالکن بازدره په دو جمعتونو کې د چاودنو د پیښور په متونو کې پر امنیتی ځواکونو برید په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیز ائتلافي حکومت سازی په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره د سیاسي حلو د سیاسي ګوندونو حلو زلو د قبایلی سیمې کورمی پاړه چمکنینه به کورو شو کډوالو ستوندو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
دومړې د مهم خبرونو سره ټکي د ملکن په بازدره کلی کې د جمیل لمنځو او وروسته دوه چاودون یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې د شریک حکومت اعلان کړي او د عوامي نېشنل ګوند مشر وای پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوې ده اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د ملکن په باز درکل کې دوه چاودنو درې تنه وژلي او ولسی نور ټپي کړی دی د پلی باز درې سیمې اس ایچ او باچا رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنی هغه وخت وسوي کله چې د جمعې لمانځه لپاره خلک راټول شوی وو په دې اړه تازه معلومات د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونه کې واوري پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوې ائتلافي حکومت جوړولو رسمن اعلان کړی دی تیر ماخستن په پېښور کې د درو وړ ګوندونو په یو غټه خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې به امن پر ځای کول د دوی لومړی توب وي
زر ټولی صوبې ته باور ورکوم چې زمونږ جنگ ستاسي د حقونو لپاره دی تاسې ته د انصاف ورکولو لپاره دی زمونږ جنگ په دې صوبه کې د امن راوستلو لپاره دی په تیرو کلونو کې چې کومه تباهي او بربادي مونږ لیدلې ده دې صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکوو چې زمونږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي
په دې خبري غونډه کې شریکو ګوندونو د خپل شریک حکومت د وزارتونو په حق لا څنې دی ویلي تیر شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیري وژل شوی دي او شپږ نور ټپي شوی دي په پېښور کې د پوځ د مطبوعاتو د څانګې او چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ شعبې یو ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې راکټي برید او ډزې کړې دي د متنو په سره خاوره سیمه کې بیا پر پولیسو په ډزو کې څلور عسکر ژوبل شوي دي د دې پېښو پړه تیر کې طالبان پاکستان منلې ده د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی شهر منګوره کې تیر مازیګر ناڅرګند وسلوالو د تحصیل قبل امن کمیټي مشر سره له ساتونکو په ډزو وژلې ده د منګوري د پولیسو ډي اس پي رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د امن کمیټي مشر شاه دوران او دغه ساتونکو خپل کلی تروانو چې وسلوالو پرې برید وکړ
دا واقعیا خو په 46 باندې د زخمیان هسپتال تر وړیو په لار دی دواړه چې کم دینو شهیدان شول په دې باندې اٹیک شوه یو زمنګ د پولیس کانسټیبل دی امان الله یو وی ډی سی ممبر دی شاه دوران وی راغلی کور ته واپس روانو بند تانی په دودو کې دا واقعیت شوی دی
د پیشي پراتی رګ طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته ده او منیشنل ګوند وای پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي سوي ده د خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځشنبه پورت په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه نو موډي وویل چې ترهګرو له دوی د خلکو رایې اخیستې ده او دوی به بیرته ترلاسه کړي
مونږ خو د کشتۍ یو داسې میچ ته لیږلې شوي وو چې زمونږ لاس او خپې تړلې وو او بله ډله راته آزاده وه مونږ به چغې وهلې چې مونږ ته د سیاسي هلو ځلو اجازت نشته او دا هم یو قسم لا ټګي ده مونږ چې په کوم جنگ کې وو زمونږ خیال و چې د دې ریفری فخرالدین جی ابراهیم دی خو د ثبوتونو نه ظاهرېږي چې د دې ریفری حکیم الله مسعود وو
اسفندیار ولی خان وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره پاکستان افغانستان او امریکا ته پکار ده چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډ پټان او ولسوالۍ کې د سړک غاړي بمی چاودنې له امله 50 سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا والي ویاند روح الله سمون وایي چې د یاد ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ شپولې سیمه کې د سرحدي پولیسو په رینجر موټر پسې سړک غاړي بمی چاودنه سوې او 15 تنه سپرو سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي چې رینجرو یې د غزمې په حال کې وو چې د سړک د غاړي بم پسې الوتې او 3 تنه سرحدي پولیس یې ځای پر ځای وژلي او 2 تنه یې نور ټپي کړي دي. د پیښې مسؤلیت د وسلوال طالبانو ویاند زبی الله مجاهد منلی دی. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې په یوه ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان زدران نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 10 بجې د سروبي ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. د هغه په وینا پدې کې یو عام سړی وژل شوی او د سروبي ولسوالۍ د حکومت پلوي قومي مشر او د ولسوالۍ انکشافي شورا رئیس شیرزمان په ګډون 8 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان ژمنه کړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت په خپل فشار ته دوام ورکړي. دواړو مشرانو له هغه یوه ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره وکتل چې په ترکی کې خونړی موټر بم چاودنه وسوه او انکری تور ولګاو چې د دې برید تر شا د شام استخبارات لاس لري. تمه کیږي چې اردغان به پر ولسمشر بارک اوباما فشار راوړي چې د اسد د واک د ختمولو لپاره دی جدي ګامونه پورته کړي. اوباما وویل ادوارو مشرانو پر دې باس کړي دي چې د شام د اپوزیشن ډلې په دې سیاسي او مزکنی ډول پیاوړي کړل سي، خو د امریکا په کړنلار یې د کوم بدلون نشه ونه شودله. ولسمشر اوباما وویل کېدای سي چې د شام د رژیم او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ راتلونکي خبرې به کومې ښې نتیجې ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې پوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. د ملکن په بازدره کې په دوه جمعهتونو کې د چاودنو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پېښور په متنو سیمه کې د وسله والو طالبانو په یو برید کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي. کارپو رحیم الله یوسفزی د دغه برید په اړه وایي
دنه ظاهره شوه چې دغه حمله کوونکي اوس هم په دغه سیمه کې مضبوط دي او هغوی دونه ځان باندې باور لري چې هغوی د فوج په قافلې باندې حمله کوي.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن ګوندونو په ائتلافي حکومت په جوړولو سلا شبې دي. قبایلي سیمې کورمی پاړه چمکنۍ نه بې کوره شوو کډوالو د رجستریشن عمل پیل شوی او خلکو ته ویل شوي چې د خپلو نومونو اندراج وکړي.
کوم خلک اندته په لوند پرته دي، فټایو کې پرته دي، او چلو پرته دي، یا مسجدو کې او سکولو کې پرته دي، هغه هغه ته د نورو ته مور ریکوست ده چې اول د خلکو ته رجستریشن دروشي.
دا ټوکو ټکارو 19 پروگرام پام کوه د خبرونې په 2 مینه مایکه اوریدل شي.
دا سوچ کړي دي چې کوم خلکو ونه غټل هغه نن سبا نه معلومیږي. هغه چرته دي راشي چې داسې یو ناکامه او بيدوار سره خبرې کوو.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، د افغانستان هم یو رپورټونه لرو له مشال رادیو سره. قدرمن اردوونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږ یی د دې خبرونه لومړی رپورت. څنګه تاسو واوریدل چې په د ملکن په بازدره سیمه کې په دوه جماعتونو کې چاودنی شي بي دي او په چې پکې مرګ ژوبلم هم او اختیدا دا وخت کې موږ سره د دې سیمیناز موږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه. نیاز استړی مشي
جی بننه.
نیاز ک لومړی ته دا وای چې دا پیخه چې دا بازدره د ملکن په کومه سیمه کې پرته ده او د دې چاودنو تازه حال تاسو سره دی؟
جی دا د ملکن جنسیا ملکن ضلع سیمه دا برا بازدره وته چې د فلای سره خو شاته د بټخیل نه 30 کیلومتر لري د ملکن او د بونیر په پوله باندې پرته سیمه دا لري غریزه سیمه ده. او دغه ځای کې کم چې مقامی پولیس ایس ایچ او دی باچا رحمان دغه تر مخه دا چاودنې دوه شوي دي چې دا په هغه وخت شوي دي چې کله خلک د ماسپخین مانځه ته راجمع شي وو. معلومات دا سچو بچا رحمان پر مخه دغه 14 کی مواد وران نه چرته دغه کی خو دی شو او دغه 14 شوی دی چې پای کی درې کسان دا تصدیق شوی دی چې پدی او ولس کسان پدی کی جوړ شوی دی
د دې پلا تر اوسه پورې کومي واستبل ډلې په غاړه خسي دا کړه
تر دې د مخه دا چې اطلاعات نه راغلي چې را د سیمه چې جن وران دي هم پدی کی د وسلوالو په ضد باندې اپریشنونه شوی دي او دا چې 14 نه دي شوی خو به هر حال دا په ډیره موده پس یا ډیر وخت بعد چې نو دا 14 نه شوی دا
ډیره مننه نیاز احمد خان کدمنه اردوونکو څنګه تاسو واوریدل چې د مالکان ایجنسی ضلع بازدره سیمه کې په جمعتون کې د چاودنو په نتیجه کې د مقامی پولیسو په وینا درې کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي تازه حال د سیمه زموږ همکار نیاز احمد خان راکو
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا پیښور خار متنو سیمه کې وسلاوالو د فوز په یو قافله برید کې دوه فوزیان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي په وژل شو کې د فوز یو میجر هم شامل دي تر کې طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری پر غاړه خسته ده نور تفصیل د پیښور نه غلام غوسره کوي
بیګا د شپې لسو بجو ته نږدې په متنو کې په پیښور کوهات روډ باندې د پاکستان د پوز په یو قافله په برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي او د دې پیښې وروسته پر پولیسو په متنو کې په یو بل برید کې سلور پولیس والا ژوبل شوي دي د دې پیښې په اړه په پیښور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو لړپوړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کوهات نه د پیښور په لور د پاکستان د پوز د انجینیرینګ څانګې یو قافله را روانه وه چې وسلوالو پرې په متنو کې راکټي برید ترسره کړو او ناتاره ډزې پرې هم وکړې چې پکې دوه پوځي امنیتي سرتیری ووژل شو چې پکې د پوز یو میجر هم شامل دی او شپږ نور امنیتي سرتیری جوبل شو چې د پیښور سی ایم ایچ پوځي روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي د دې پیښې وروسته پولیسو او فرنټیر کانسټیبلري په متنو کې د لټون عملیات پیل کړل او د لټون د دې عملیاتو پر مهال د متنو په سره خاور سیمه کې د پولیسو یو بل بکتربند گاډي د وسلوالو د برید لاندې راغې او د پیښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې سلور پولیس والا جوبل شوی دي چې لریډینګ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دي په متنو کې د دې بریدونو پلا تحریک طالبان پاکستان منلې ده او د یادې ډلې ویان احسان الله احسان ویلې دي د بریدونه دوی ترسره کړی د متنو په سیمه کې د پاکستان په پوز د دې لوی بریټ په لړ کې خبريال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دغه حمله چې کوم متنو کې شوی دا دینه ظاهره شولا چې دغه حمله کوون کې اوسم په دغه سیمه کې مضبوط دي او غي دونه ځان باندې باور لري چې هغه د فوج په قافله باندې حمله کوي نو اوس موږ ویلو چې دا کوم خلکو حمله کړی دا ممکن دا هغه د خبرو په حق کې نه وي دا هم کې دي چې ځکه چې تحریک طالبان پاکستان خو ظاهرا دا خبره کوي چې ای خبره کول غواړي خو یا ټول ډلې ټول دا کسان چې دي هغه دې خبرې په حق کې دي او کنه دي دا یو لوی مهم سوال دی
پاکستانی مطبوعات وایي دا یو لوی حمله وا او په دې پیښه کې پاکستانی مطبوعاتو د مړو شمیره هم تر 15 پورې خودلې ده ولام غوس مشال ریډیو پیښور
کدمر ورو درګو څنګه تاسو واوریدل چې په متنو کې د وسلوالو په بریټ کې دوه فوجیان وژل شوی دي هم خبر پختونخوا کې پاتې کیږي پرون وخت د پاکستان دریو ګوندونو اعلان وکړو چې په خبر پختونخوا کې د نوې حکومت په جوړولو موافقه تر رسیدلې دي د تحریک پاکستان د پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي مشرانو د یوې غډي خبري غونډي پر مهال ویل د دوی د غډي حکومت لومړی ګام بداوي چې د امن راوستلو لپاره به هلې ځلې وکړي نور تفصیل لپاره یو ځل بیا غلام غوث اورو
پاکستان تحریک انصاف قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی په باقاعده توګه په یو ګډ خبری کانفرنس کې په خیبر پختونخوا کې د 11 مئی د ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان کړی دی او درې واړه ګوندونو په سیمه کې امن قائمول د نوې صوبایي حکومت اولنۍ ترجیح ګرځولې ده. په دې لړ کې تیر ماسخوتن د تحریک انصاف لخوا د پختونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جماعت اسلامی د نائب امیر سراج الحق سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې امن قائمول به د هغوی د ائتلافي حکومت لومړی ترجیح وي.
اور میں سارے صوبے کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جنگ آپ کے حقوق کے لیے ہے، ہماری جنگ آپ کو انصاف دلانا ہے، اور ہماری جنگ اس صوبے میں امن لانا ہے.
زر ٹولی صوبے تا باور ورکوم چې زمون جنگ ستاسی د حقونو لپاره دی، زمون جنگ تاسی ته د انصاف ورکولو لپاره دی، زمون جنگ په دې صوبه کې د امن راوستلو لپاره دی. په تیرو کلونو کې چې کومه تباهی او بربادی مونږ لیدلې ده، دې صوبه ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی او زیات نقصان پښتنو ته رسیدلی دی. نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکوو چې زمونږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي، تر څو چې په صوبه کې امن نه وي، نه به دلته څوک پیسې لګوي او نه به کارخانې لګیږي. نو زمونږ تر ټولو لومړی ترجیح دا ده چې مونږ دلته امن راولو. هم په سیمه کې د امن په ځای کولو د دې لومړی ترجیح په لړ کې په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا لپاره په اعلان کړی شوی نوی ائتلافي حکومت کې شامل د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
چې دلته د امن او امان د بحالۍ لپاره هر هغه لارې چارې لټول پکار دي، د کوم په بنیاد چې دلته زمونږ د وطن وګړو ته امن میلاو شي. مونږ به دلته هرې مسلې ته د خپل وطن د مفاداتو په چشمو کې او په نظر کې ګورو، او دا چې کوم بین الاقوامي لوبې تیرو کمرانانو کړي دي، د دې نه به لاس په سرول غواړي.
او هم د امن په ځای کولو په لړ کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
بیا د دې لپاره یو داسې یو کمیشن جوړول، هغه کې داسې خلک چې هغوی په دې کې خبر اتر کول کې هغه چې چا سره به خبره کوي، څوک به کوي، چا سره به کوي، سو ور کول شو. دا ټول چیزونه دي په دې کې دا یو لار ته انکور کوي. دا اوسه پورې چې شوي دي، د دې جایزه اغشتل پکار دي چې آیا په دې کې مونږ سو ګټل او سو بیلل.
د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو د درې واړه ګوندونو د مشرانو نه د صوبایي وزیرانو د نمونو او شمیرې په اخله هم پوښتنې وکړي. خو دوی وویل چې په صوبه کې د امنیت ځې کول، د بجلی بحران ختمول او د تعلیم او سیاحت په برخه کې د خیر خیګړی کارونه کول به د هغوی ترجیحات وي، او د وزارتونو په لړ کې دوی د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
قدرمن اوردن کو څنګه تاسو واوریدل، په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیز ائتلافي حکومت به جوړیږي، په دې اړه رپورټ تاسو واوریدل. په همدې موضوع کې به پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د راتلونکي وزیر اعلی پرویز خټک سره د مشال رادیو خبریال غلام غوس ځانګړي خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د امن د راوستلو لپاره به دوی څه اقدامات وکړي. پرویز خټک وایي
ته امن بارکه مونږه عمران خان نواز شریف سره خبرې شوې، چیغه آرمی سٹاف سره خبرې شوې. مونږه امن لپاره د ټول سیاسي پارټیانو په اعتماد کې خلو، او بیا خاص طور باندې قبایلو سره به ایته ودا اختیار ورکو چې تاسو کې نه خپل قبایلو کې او دا ملک تاسو دې د کې مونږه امن غواړو. د مونږه جګړه نشته ده، دا چې چا جګړه د غیر خپل کې خو دې صبح کې مونږ دا جنگ ختمونو والو چې دا صبح تر کې او پښتنو ته نقصان نه
خطر. دا کوششونه هم کې نور پارتو هم ډیر کړی دې موایدیم پر لیبیا بیرته مات شو دي. تاسو به شي عملی سبب
نه مو ما ان شاء الله ډیر عملی به کو ډیر نه به کو. نور چې کړی دي غسر یو ډراما یو دوکاو کغه کولې نه 15 کال کې نه اخیری وخت کې شروع کو. مو ما ان شاء الله مخکې نه ورځ په دې باندې کار شروع کو. الریډی په دې باندې وزیر اعظم سره خبرې شوې، چیف اف صاحب سره شوې دي، او ټول سره مو خبرې لګیا.
وزارتونو د تقسیم حواله سره کی خبرې وکړه. شو شو وزارتونو تاسو دې نه
لرو وزارتونو سره ادغه مطابق چې چا سمه پټه یې صدغی هغه مطابق بټول ته ملایم. وزارتونو سره مسله نشته دی، دې وخت کې چې مو سمه پټه یې او ان شاء الله چې څوک بهتري مې کمی دې پر دامنه کو بندرباد منه کو هغه سره به مونږه وزیر جوړو چې څوک هغه مې کم چلول شي او هغه اهلی دې مې کمی چلو.
قدر من اردن کو د تحریک انصاف اگوند لخوا نومول شوی د وزیر اعلی په توګه پرویز غټو چې مشال رادیو سره ځانګړي خبري کولی او وزو بلوچستان ته د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم د حکومت جوړول لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطه روان دي خو دا چې د یاد صوبې وزیر اعلی به څوک وي او د حکم ګوندوي نو اورو د خدای نور ناصر په دې رپورت کې
د یو بل سمي تر ټول ټاکل ورسته په بلوچستان کې په لمړي ځل پښتنو او بلوچستان ملت پالو غوندونو زیات سیټونه وګټل د پښتنو ملت پال پښتونخوا ملي عوامي غوند او د بلوچستان نېشنل غوند لمړني هغه دوه غوندونه و چې زیات سیټونه ترلاسه کړل خو په صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ قاب ډلې او ځینو آزاد غړي بیا د پاکستان مسلم لیگ نون ملاتړ وکړ او دا سی اوس تر دواړو ملت پالو غوندونو د مسلم لیگ نون غړي زیات دي د پښتونخوا ملي عوامي غوند صوبائی صدر عثمان خان کاکړ واجه دا چې دوی په دروند اکثریت کې دي نو د وزیر اعلی څوکۍ باید د دوی ګوند ته ورکړل شي که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او نېشنل ګوند ترمنځ تر اوسه لا هم په ګډه د دې پریکړه سوې نه ده چې دوی درې واړه به ګډ حکومت جوړوي خو د درې واړو ترمنځ تماس لا هم شته هلته د جمعرات په ورځ په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن له شهباز شریف سره ملاقات کړی پاکستانی رسنۍ وایي د دواړو ترمنځ په بلوچستان کې د نوي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې شوې که دا سیوی نو آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د اپوزیسیون پر څوکیو کښېني عثمان خان کاکړ یې په ځواب کې وویل د عثمان کاکړ په خبره د دوی له نېشنل ګوند سره خبرې سوي او له همدوی سره به یو ځای وي بیا که حکومتي څوکۍ وي او که د اپوزیسیون له دې سره بیا د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ هم وایي د دوی خواهش دی چې له مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره په صوبه کې ګډ حکومت جوړ کړي
هماري اس وخت خواهش ضرور یې ہے کہ مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي
زموږ دا وخت همدا خوښه ده چې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند ګډ حکومت جوړ کړي او د دې صوبې دا ستونزې هوارې کړي مسله دا نه ده چې دلته څوک حکومت جوړول نه سي دا اوس چې کوم خلک له یوې خوا بلې خوا ته منډې وهي دا هم هغه خلک دی چې په تیر 15 یا 10 کال کې یې بلوچستان برباد کړی دی که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګند نه ده چې د بلوچستان راتلونکی وزیر اعلی به له کوم ګوند څخه وي چې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا درې نومونه نواب ثناء الله زهري میر جان محمد جمالی د نېشنل ګوند له لوري ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د نواب ایاز خان جوګیز
قدر من اردوونکو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر مینګل چې کله له شاوخوا څلور کلنۍ جلاوطنۍ تیرولو وروستو په عام انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته ستون شو نو هغه د ستنېدو له کابله د بلوچستان او پاکستان پر حالاتو د مثبت اغېزې په اړه ډېر تود بحث روان بو خدا سردار اختر منګل ګوند په عام انتخاباتو کې یوازې دوی صوبایي او یو د قومي سمبلې چوکۍ ګټلې ده نو موړې وای چې له دوی سره په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده سردار اختر منګل دا خبرې زموږ له مرشال رادیو سره په مرکه کې کړې دي له هغه سره دا مرکه زموږ همکار بوریوال کاکړ کړې ده او په اپیل کې یې ورڅخه پوښتلې چې په انتخاباتو کې د برخه اخستلو پریکړې دوی ته ګټه رسولې ده او که تاوان نو سردار اختر منګل وای
سیاست میں نشیب فراز تو ہوتے رہتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں
پر سیاست کی پور تخت وی توانون ہم وی او گٹ ہم وی خود دی ملک پر سیاست کی موگ لومڑے ورزی سیاست د گٹ لپارا لک کڑے دے او توان ڈی ر رس دل دے دلتا چ کم جمہوری قوتوں دی او مدنی ٹولن دی دا غوی لخوا با داس اشارہ ور کول کی دا چ وس پ پاکستان کی ډیر مثبت بدلون نغلے دے ہا غیر جمہوری قوتوں چ تل جمہوریت تر پخولان کڑے دے د خپل غیر جمهوری انداز لاره د جمهوریت په وړاندې خندونه جوړ کړی دی. هغه اوس ډیر کمزورې شوی دی، هغه اوس خپل اراده بدلې کړی دی. له همدې باور سره مونږ پاکستان ته راستانه شو، خو دلته راتک سره سم مونږ په دې پوه شو چې د دې قوتونو واک خای په پاکستان کې دومره قوي نه وي، خو په بلوچستان کې دا وای گرفت تر پخوا مضبوط شوی دی. مونږ نه غوښتل چې میدان پرېږدو او نه دا زموږ په تاریخ کې شته، خو مونږ دا غوي مقابله وکړه او ولز زموږ ډیره خملګرتیا وکړه او موږ ته ووټ هم راکړ.
آیا ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې ګواکې ستاسو له ګوند سره درغلی سوي دي که څنګه؟
درغلی په درې سلو رنګه کیږي. یو هغه دی چې تر انتخاباتو وړاندې د امیدوارانو د کاغذونو د جمع کېدو پر وخت کیږي، یو هغه دی چې د ووټونو د اچولو پر وخت کیږي، او یو هغه دی چې له ووټ اچولو وروسته د نتیجو په شکل کې کیږي. او تر ټولو لویه درغلی خو دا ده چې د خلکو وفاداری بدلول کیږي. په دې ټولو درغلیو کې پاکستان د نړۍ په پارلماني نظامونو کې پر لومړي نمبر پاتې شوی دی او اوس هم دی. له موږ سره چې کومه درغلی وشوه، هغه د ووټونو د شمارلو پر وخت وشوه. پر ځینو پولینګ سټیشنونو چې د هغوی اجارهداري وه، هغوی هلته درغلی وکړي، خو چې کله د ووټونو شمارل پیل شو نو هلته دوی د نتیجو په بدلولو پیل وکړ.
نیشنل پارټی تر تاسو زیاتی چوکۍ ګټلې دي، له هغوی سره درغلی نه دي سوي که څنګه؟
نه، له هغوی سره داسې ونه شو، ځکه کیدای شي چې هغوی له هغو ادارو سره د لارې په هوارولو کې مهارت لري. د هغوی د قیادت ځینې داسې کسان دي چې له هغو ادارو سره یې پخوانۍ اړیکې دي. زه به دا د ځان بدقسمتي نه بلکې خوشقسمتي ګڼم چې تر اوسه دې ادارو ته نږدې نه یو ورغلي. نو همدا وجه ده چې نیشنل پارټۍ دلته د یو قام پرست ګوند په توګه راوړاندې کول کیږي.
پارٹی بنوا کر لایا جا رہا ہے.
لدی ورست بستا سود گوند یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی حکمت عملی سوی.
اب میں کوئٹہ ایک دن میں جا رہا ہوں جی.
اوز دا پیورس کی کوئٹہ تزم او حل تب مک کی نو او یو کرن لارا بجوڑا ہو. مک خود آگوی لجمہوری دارو ناہیلی شوی ہو. او دا دی سرگند ونا مک پا وار وار کڑی دا. خود دی مدنی ٹولنو او جمہوری قوتونو پا باور را کولو مک دلتا راغلو او مک دلتا لناہیلی پرتا حس ہمو نموندل. نو چې له هغې خوا موږ ته ناهیلي راکول کیږي، نو څرګنده خبره ده چې د راتلونکي لپاره به مو کړنلاره ډېره سخته او مثبته وي.
تاسو جلاوطنی د همدې لپاره پریښوده او په انتخاباتو کې مو برخه واخیسته چې پر جمهوریت باور لري. اوس چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د یو ګوند په توګه تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي، نو ستاسو په فکر حکومت جوړول د هغوی حق دی او که څنګه؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې څوک اکثریت ولري نو هغوی دې حکومت جوړ کړي. که اسټابلیشمنت په هر چا سیټونه وګټي او حکومت پہ جوړوي، نو زما په ویلو او یا نه ویلو خو څه فرق نه پریوزي.
بیا هم په دې اړه ستاسو د ګوند درید څه دی؟ آیا تاسو د دې ملاتړ کوئ او کنه؟
موږ تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې د چا ملاتړ به کوو او پر کومو بینچونو به کینو. که چا د بلوچستان د ښېګړې لپاره کار وکړ نو زموږ دعاګانې به ورسره وي، خو که چا چیرې د بلوچستان پر نامه د بلوچستان د تقسیمولو په اړه فکر وکړ او یا یې په انتخاباتو کې د ورکړې شعار د پراخولو لپاره حکومت وکړ، نو موږ پخوا هم د هغوی په لاره کې خنډ وو او اوس به یې هم په وړاندې خنډ یو.
سردار اختر منگل صاحب، د پښتنو ګیله او غشتنه داده چې باید د بلوچستان له وزیر اعلی او گورنر څخه یو پښتون وي. اوس چې پښتونخوا ملي او میګوند دومره چوکۍ ګټلې دي، نو څه فکر کوئ چې وزیر اعلی پښتون پکار دی او کنه بلوچ دی وي؟
ګور یو ګوند هم غوس اکثریت نه دی ترلاسه کړی. هر ګوند یو څه ناڅه چوکۍ ګټلې دي. که چیرې اکثریتي ګوندونه یو پښتون وزیر اعلی کوي نو زه پر دې هیڅ اعتراض نه لرم، او که کوم بلوچ جوړوي هم نو موږ ته بس اعتراض نه وي. خو تر کومه ځایه چې د گورنر تعلق دی نو هغه خو د وفاقي حکومت استازی وي، کله یې پښتون ساتلی وي او که یې بلوچ ساتلی وي.
ډیر خلک داسې فکر کوي چې تاسو او د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک باید د صوبایي اسمبلی پر ځای د پاکستان پارلمان ته ځان کاندید کړی وای، خو تاسو ترکومي اسمبلی صوبایي اسمبلی غوره وبلله. د دې وجه څه ده؟
قومی اسمبلی کی سیٹوں
د قومی اسمبلی لپاره هم وړاندیزونه اوس مال لپاره چې زه پر هغه مقابله وکړم، خو ما دا غوړه کړ چې خپل سیاسي کارکونان مې پر هغه وتری
قومی اسمبلی پر جو کنټیسټ کړم.
سردار اختر منګل صاحب، تاسو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر یاست، آیا دا بشنه وای چې د هغوی پر ځای تاسو د پاکستان په پارلمان کې وای او هلته مو د خپل کام د حقونو لپاره ژغ پورته کړی وای؟
هغه قوتونه دوی نزغمی، نو زه به څنګه برداشت کړم؟
دا بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل و چې زموږ همکار بوریوال کاکړ سره یې ځانګړې مرکه کوله. قدرمن اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د ماسپښین درې نیمې بجې. بوریوال کاکړ ته به یو واری بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په بازدره کلی کې د دوو چاودنو درې تنه وژلې او اوولس یې نور ټپي کړي دي. د پلي بازدرې سیمې اس ایچ او باچا رحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنې هغه وخت وسوي کله چې د جمعې لمانځه ته خلک راغونډ شوي. پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارټي او جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوې ائتلافي حکومت جوړولو رسمان اعلان کړی دی. تیر ماخستن په پېښور کې د درو وړ ګوندونو په یو غډه خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په صوبه کې امن پر ځای کول به د دوی لومړیتوب وي. تیر شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور جوبل شوي دي. په پېښور کې د پوځ د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ شعبې یو ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې راکټي او ډزې برید کړی. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی ښار منګور کې تیر مازیګر نڅرګند وسلوالو د تحصیل کابل امن کمیټي مشر سره لخپل ساتونکو په ډزو وژلې دي. د منګوري د پولیسو ډي اس پي رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د امن کمیټي مشر شاه دوران او دغه ساتونکو خپل کلی ته روانو چې وسلوالو پرې برید وکړ. او منشنل ګوند وایي چې پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي سوې ده. دا خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې تراګرو له دوی د خلکو رایې اخیستې دي او دوی به بیرته ترلاسه کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان اجمنه کړی ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت به خپل فشار ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې اردوغان به پر ولسمشر اوباما فشار راوړي چې د اسد د واک د ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
بوریوال کاکلو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس وخښه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د مسلم لیگ نون قائد او متوقع وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې انتخاباتو کې کوم سیاسي جماعت په کومه صوبه کې اکثریت ترلاسه کړي دي نو دغلته ورته د حکومت جوړولو حق حاصل دي. د هر چا د منډیټ احترام وکړو. اداري وایي چې نوموړي دا هم ویل چې ملک د اقتصادي حالات ښه کولو سره به ټول ستونزې هواري شي، د معیشت سمېدو سره به د پاکستان د نن بد امني او ترهګري ختم شي او با دلته خوشحالی راشی. اداری وای چی دا خبر میاں نواز شریف په یو داسې وخت کې کړی چې صوبو او مرکز کې د راتلونکو حکومتونو جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو یو بل سره د اتحادونو کولو لړۍ ګړندې ده. د اداری په وینا چې نوی جوړیدونکو مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د ملک دننه د معیشت د توانایي بحران ترهګرۍ او ګرانۍ په شان د لویو لویو چیلنجونو باندې د قابو موندلو سره سره د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، زراعت او مختلفو صنعتونو ته د پراختیا ورکولو او د ترهګرۍ او وانه بحران له عمله د بندو کارخانو، میلونو، فیکټرو او نورو کاروبارونو روانولو درنې ذمہواری پرتی دي. اداریا اخر کې وایي چې میاں نواز شریف کوم لوزونه د دې ولس سره کړی دي نو باید چې هغه سرته ورسوي او دا کوم ستونزې چې پاکستان ته ورپېښې دي چې د دې د حل لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. آج ورس پڼخ پلی اداریا کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په انتخاباتو کې برې تر لاسه کېدونکې ګوند پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د نوي وزیر اعلی لپاره غوړه کړې ده. اداریا چې پرویز خټک د یو داسې صوبې وزیر اعلی جوړولی شي چې له دریو لسیزو راهیسې افغانستان کې د جنگونو لپاره د پاکستان فرنٹ لائن صوبه ده، او اوس پکې دومره حالات خراب شوي دي چې د دې صوبې خپل تاجران هم دلته د سرمایه کاری نه یریږي. ادارې وایي چې دغه رنګ دې صوبه کې د لوډ شیډنګ او په خاص توګه د امنیت په ځای کولو یو لویه ستونزه مخې ته ده. د ادارې په وینا چې دا وخت خیبر پختونخوا کې کومې مسلې دي، د هغې لپاره د یو ښه حکومت ضرورت دی. اداریه اخر کې لیکي چې د دې صوبې د نوي وزیر اعلی لپاره به ډېر زیات چیلنجونه یا ننګونې وي، او دا به د نوي حکومت تر ټولو لویه کارنامه وي که د امنیت سره سره د خیبر پختونخوا نورې مسلې هم هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجللی کی قسم د پاکستان د یولسم د انتخاباتو نتیجی حتمی ندی، خو مسلم لیگ نواز گوند چې مشریه دو ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کوي تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي. مسلم لیگ نون ډلې په دې انتخاباتو کې خپلې چوکۍ دوه چنده کړي دي. په تیر 2008 کال انتخاباتو کې دغه گوند 88 چوکۍ ترلاسه کړي وي، او د 2013 کال انتخاباتو کې 123 د قومي اسمبلی چوکۍ ترلاسه کړي. مجللی کې د انتخاباتو نه وړاندې سیلونکو اټکل کولو چې مسلم لیگ نون به یو مضبوط گوند په حیث واقع راشي، خو د نتیجو تر مخه یو معلق پارلمان به مخې ته راشي او نواز شریف به یو کمزوري ائتلافي حکومت باندې تکیه کوي. مجللی کې چې بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند پلویان په پنجاب صوبه کې په دویم نمبر راتلو باندې مایوس ښکاري. په دې انتخاباتو کې بیلون کې واکمن پیپلز ګوند دی. پیپلز ګوند په 2008 کال کې ائتلافي حکومت جوړ کړی و. که یو خوا مسلم لیگ نون خپلې چوکۍ دوه چنده کړي، نو بلخوا د پیپلز ګوند 89 چوکۍ په پارلمان کې کمی شوې دي. مجللی کې د پیپلز ګوند په انتخاباتو کې بیلات زیاتره خلک حیران کړي هم دي، خو په حقیقت کې د چوکو بیلات د پاکستان انتخابي سیاست تسلسل ښایي او په واک کې د مودي تیرېدو یو نقصان دا هم وي. فارن پالیسی مجللی کې په پاکستان کې د 1979 انتخاباتو کې د پیپلز ګوند کامیابۍ وروسته یو ګوند هم پر لپسې انتخاباتو کې بری نه دی ترلاسه کړی، او په هر یو انتخاباتو کې د ټګۍ او د درغلیو تورونه لګول شوی دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي د پاکستان فوجي چارواکي وای چې د مشرقي افغانستان پر پوله له امریکایي ځواکونو وتلو وروسته د تشدد پر پیښو کې زیاتوالی راتللی شي. د پاکستان مشران په دې اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکا د یوې لسیزې فوجي مداخلت په ختمېدو ده، او په دغه هیواد کې پاکستاني طالبان نور پیاوړي شوي او د پولې هغې غاړې پټن ځایونه بریدونه تنظیموي. ورسپان لیکي د پاکستان او افغانستان شریکه پوله حالات به د پاکستان نوي حکومت او نواز شریف لپاره یو چیلنج وي. پاکستاني طالبان په دې هیواد کې هغه نظام راوستل غواړي څرنګه په افغان طالبانو راوستي وو. ورسپان لیکي امریکایي ډرون بریدونو کې د ورپکو مشرانو وژنو ورپکی لرزولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری وای پاکستان غواړي چې د افغانستان امنیت لړ کې د ټولو ډلو سره خپل مرسته او ښه رویه جاری وساتي. نوموړي تیر ورځ 19 خبري غونډې ته وویل چې په روستو کې د پاک افغان پوله د رامخته شوي کړکېج باوجود د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ښې دي. نور تفصیل د ریاض مساخل پر رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری وې د امنیت لړکې بعد افغانستان او نور متعلقه ډلو سره خپل مرسته او ښه رویه جاري ساتي. وړاندې ورځو کې په پاک افغان پوله رامخته شوي کړکېچ پاړه د یو تپوس په ځواب کې اعزاز احمد چودھری وې چې د دې باوجود افغانستان سره تل راغلي په زیدې او دغه معامله اوس ختمه ده. د زیاتوي
موږ افغان مشروالۍ سره مسلسل تماس کې یو، او دغه رنګ د افغان پوزی مشر والے سره هم د چک پوسټونو په معاملې ور سره وخت په وخت زموږ خبري کیږي. او کتا سوتا یاد وی سو ورځې وړاندې د افغانستان پوزی وفد د پاکستان دوره وکړه، او دوی سره د چک پوسټونو معاملې ختم کړې شوې ده. موږ په بیا بیا دا خبره کړي چې د پولو په منظمه توګه د سر ضرورت دی، او زموږ یقین دی چې دا چک پوسټونه د ناوړه مقصدونو لپاره د پولو د استعمال په خشن مخنیوي کوي.
پاکستان کې د شوي ټولټاکنو په حق لدی او تاسو په جواب کې ویان وې چې ټوله نړۍ د دغه عمل ستاینه کړې ده. دی وایي
د 350 نه زیات بهر ملکی سارون کې راغلي وو چا چې د 2013 ټولټاکنو سار کولو. د کې لوی شمیره د یورپی یونین وا چا چې د وزیر اعظم او خارجه سکتر سره هم ولیدل. د ټولټاکنو په خدمت دوه وی خپل ابتدایي بیان هم جاری کړو چې پکې د جمهوریت عمل تسلسل د پاره د پاکستان د اعظم ستاینه کړې ده.
اعزاز احمد چودھری دا هم ویچ دروانه میاشته په 28 او 30 نیټه با د چین وزیر اعظم د پاکستانی ولسمشر په بلنه د پاکستان سفر کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وزو. افغانستان ته د افغانستان په پارلمان کې په عمومي توګه د گاډو، شرابو او د خوخي کسانو په لوی چوکو ګمارولو په اړه بحثونه نه کیږي، خو د رواني ونې غونډه له نورو مختلفه وه چې په کابل کې د حساسیتونو سبب جوړ شوې. د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې دا رپورټ اورو. خو د میرستو د افغانستان په ولسی جرګه کې د پارلمان غړیو د درغلیو په اړه تند بحث کړي. دغه هیواد د مالی وزیر عمر زخیلوال په یو ورځ کې هیرو یا اتل جوړ شو او دا هیله هم روښانه شوه چې اوس به د درغلیو معاملې په سنجیدګۍ سره حل کړل شي. د مالی وزیر په سرګنده د پارلمان د هغه غړو نمونه واخیستل چې په مبینه توګه په درغلیو کې ککړ دي. زخیلوال په خپلو سرګندونو کې د افغانستان هغه قوي کسان په ډاګه کړل چې په عمومي توګه یې د هغو په درغلو څوک خبرې نه کوي. د مې په 14 نیټه ولسی جرګې ته وینا کې زخیلوال په وتلو پارلمان غړو د درغلیو تورونه ولګول چې په میلیون ډالر یې د گاډو او وړو په برامدادو کې په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي. دوی په یو څو غړو د غیر قانوني شراب او گاډو سپیر پارټس د کسٹم ډیوټي ورکولو بغیر درآمد کولو تورونه هم ولګول. په غونډه کې چې کله احمدزی په زخیلوال غوسه شو نو پر هغه یې هم د هوایي ډګر کسٹم نه د شراب وړلو تور ولګاو.
نموړی وکیل صاحب، هر ځل چې ستاسو په پاسپورت لري دا غي خوای شراب ځان لاس کړی نیولې د میدان هوایي ګمرک نه راتیری ثبوت درته دیرو شخص خودشان.
زخیلوال په نورو پارلمان غړو سمی الله سمین، عارف رحمانی او محمد اعظم محسنی تور ولاګو چې پر هغه د غیر قانوني تیلو او د شرابو د کسٹم نه د جاری کولو فشار اچولې وو. د دې ترڅنګ زخیلوال پر محمود خان سلیمان خې تور ولاګو چې خپل زوی د کسٹم محکمه کې په لوی چوکي ګمارول لپاره د بډې رشوت ورکولو هڅه کړې وو. زخیلوال تر ټولو زړور خبره هغه وخت وکړه چې د مشرقي افغانستان وتلې پارلمان غړي د پاکستان نه د وړو په سمګلن تورن کړو. زخیلوال ویل چې حاجی ظاهر قدیر د وړو په پټ کاروبار کې ګټه په میلیونو ډالرو کې ده. زخیلوال پر قدیر د ټیکسونو د معاف کولو تورونه هم ولګول. د دې په جواب کې د مې په 15 منټه قدیر پارلمان ته ویل چې زخیلوال د پارلمان غړو نه انتقام اخلي.
چې د تیار لسو نه هتیار ده موضوع روان پورس بورتا خو کتمان د جرم شو، دا خو ته شریک د جرم شو دی. وزیر مالیه بدون د دینه چې باید استیزا شي یا سلب اعتماد شي اوس باید توقیف وي په محبس کې پروت وي.
قدیر دا هم ویل چې 370 میلیونه ډالرو اساسي لري، نو هغه د کسٹم ډیوټي د معاف کولو ضرورت نه لري. قسم د پارلمان غړیو دغه تورونه رد کړي، خو د میډیا کوریج او د خلکو همدردی لازم خلوال سره ده او ډیر په اسانۍ سره د مؤاخذه نه بچوي. په کابل کې د قانوني چارو کارپو عبدل ستار سادات وای د زخیلوال د پارلمان غړو سره لانجه په امبولس کې هغه اتل جوړ کړي. سادات وای دا یو خوشو غوندې چې په افغانستان کې د درغلیو او رشوت پر ضد جګړه شروع شوه. په ټول نړۍ کې افغانستان پر هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې تر ټولو زیاتې درغلي کیږي.
کله چې لږه دغه رقم افشاګری رامن تشي او وروسته کده عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي ته یعنی په دې کې معلوم شي چې څوک واقعا مسؤل دي، څوک واقعا مسؤل نه دي. دا بیا یو داسې یو فضا رامنځته کوي چې هغه څوک چې فساد هم کوي د هغوی ترمنځ د اعتماد فضا له منځه ځي، یعنی هغه د فساد زنجیر ماتېږي.
سادات په دې باور لري چې د رواني ونې سرګندونې به د پارلمان او د کابینې غړي نور محتاط کړي چې په مستقبل کې د غیر قانوني کاروبار کولو نه وړاندې سوچ وکړي. د په وینا دا کار به په هیواد کې د اصلاحاتو او د سیاسي نظام نور پیاوړی کولو کې مرسته هم وکړي. قدم اوردرکو د افغانستان په اړه تاسو رپورت واوریدل. وزو قبایلی سیمې کورمته د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو د نظم اداري د کورمې جنسي له پاړه چمکني سیمې څخه به کور شو خلکو د ريجستریشن عمل پیل کړی دی. یاد اداره به نن د جمعې لورځي د صدې په نیو دراني کیمپ کې نمونه لیکي او خلکو ته ویل شي چې د ريجستریشن لپاره دغه کیمپ ته ورشي. د بیکورو شوب خلکو د ريجستریشن او د پاړه چمکنې د تازه حالت پاړه د سیمینه د مشال رادیو خبريال دی رپورت ته وښي.
د قبایلی سیمې د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ام ای د وینا تر مخه چې د کورم ایجنسی لپاره چمکني سیمې نه به کور شو خلکو لپاره ريجستریشن پیل کړی دی چې د جمعې ورځې به د سده په نیو دوراني کیمپ کې نمونه لیکل کیږي. په دې اړه د کرم ایجنسی د ایف ڈی ایم ای ادارې مشر مجاهد علی مشال رډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې په کیمپ کې د ننه اوسېدل غواړي نو دوی ته به خوراکي او غیر خوراکي امداد ورکول کیږي، خو چې کومې کورنۍ له کیمپه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی ته به خیمه نه ورکوو او نور هر څه به ورته ملاویږي.
پٹاؤں کے پرتدی اور پچلوں پرتدی یا مسجدوں کی اور اسکولوں کے پرتدی اغوئی تھا دونوں تھے ہمارے ریکویسٹ تھا چاول خلق مت رجسٹریشن دروشی چاہوئی تھا کیمپ کی زر زر مکھی میاں وہ لگو کیمپ کے دیتا ټول سامان
نوموړي تر مخه چې اوس د پارچم کری سیمې چې کوم خلک را روان دي د هغوی او ورسره داسې قبیلو بې کوره شوي کسان به هم پکې لیکل کیږي چې له تېر رجسټریشن نه پاتې شوي دي. مجاهد علي وایي چې د نیو دوراني کډوالو کیمپ کې له وړاندې د خیبر ایجنسۍ د باړې قریبا 800 خاندانونو په شمول د الشرزو مسوزو او زویمو سیمې خواوشو 4000 کورنۍ میشتې او چارواکي زیاته کړه چې اوس به ورته نورې کورنۍ هم راځي چې شمېره به د دې نه هم زیاته شي.
مطلب پڑے وہ سلور قوم سڑی اجی خیل اوے درخیل اور خنی خیل دا سلور قوم والا یو کاسان روس روڈ کے ولاڈ ہم دا گاڑی زگورم مطلب بشمارا گاڑی روان دیو بشمارا خلق زدی کہنا ایوان نزاد سے دے تو دا شمیرہ تو دے
پاړچم کنی د کرم ایجنسی لرې پرته سیمه ده چې پولې خیبر ایجنسی سره لګېدلې ده. دغه سیمه د منځني کرم ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د دې میاشت په 8 امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته وسلوال طالبانو پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولې ده چې د دې نه پس په سیمه کې حالات کړکېچن شوي دي. واضح دي چې په منځني کرم ایجنسی کې وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن په وجه د الشرزو مسوزو او زوی موسیمو خلک له مخکې نه بې کوره شوي دي. ایف ڈی ایم ای تر مخه چې ولسلیم زره بې کوره شو خندانونو کې قریبا 6000 کورنۍ په کامیابۍ سره واپس شوي دي، خو نورې کورنۍ اوس هم د 13 کالونو راهیسې د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي.
قدر من اوریدونکو د کرم ایجنسی په اړه چمکنۍ د بې کوره شوو خلکو د کډوالو ستونزې او د رجسټریشن په د عمل په اړه تاسو رپورټ واوریدلو. او زو سوات ته په سوات کې یو ځای مشر او د امن د لشکر غړی شاه دوران پرون وخت د نصرګند وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په دې برید کې د نوموړي یو ساتونکی هم وژل شوی دی. نور تفصیل د منګورین زموږ همکار نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوره بازار کې د تحصیلي کابل دمغار امن کمیټې مشر شاه دوران سره د ساتونکو هغه وخت ناسرګند وسلوالو په ډزو اوښتو کله چې دوی خپل کلی ته روان ول. د منګوره پولیس ډي اس پی رشید اقبال تر مخه دغه تنان په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته راوړل شو او دوی په لار سره ورکړو. ډي اس پی رشید اقبال په دا اړه مشال لري ته وویل
دا واقعیا خو په چی چانیز باندې د زخمیان هسپتال تر وړي په لار دی دواړه چې کم دینو شهیدان شول په دی باندې اٹیک شوه سره دست ملزمان لا معلوم نه دي. یو زمنګ د پولیس کانسټیبل دی امان الله ولدی رضا خان دا د بره باندې دی. یو وی ڈی سی ممبر دی شاه دوران ولدی کلیار خان دا د ډیری بابا کنجو د دوی دوی راغلی د دې نه مخکې دی هسپتال تم راغلی او دل خپل کارونه مارونه ختم کړ کور ته واپس روانو د غزه کې دی بند تانی په حدودو کې دا واقعیت شوی.
روتون کې د وجلې شوی امن کمیټې مشر شاه دوران رشیدار هم موجود ول. په دا اړه یو تن انجنیر حریف خان ویل چې یو سو میاشتې وړاندې د دوی پلار محمد افضل خان وسلوالو وجلو اوسې د دوی نکاح په نخه کړو.
دا واقع وشوه زما دا نکاح د پلار ترمه و خپل آفیس نه منګوري نه کور ته روانو د بڼ سکول سره وی چلتې به نامعلوم کم دهشتګرد به وو بډزی وکړې او ایس راغم شهید شو دا سکیورټی مسیج
د دغه وجنې پړه تر دې د ما چا په سر نه دا غستې د وجلې شوی تن لمسه حنیف خان زیاتوي چې دوی د امن لپاره سیمه کې هلې ځلې کوي او د پاکستان فوج او پولیس سره مرستې کوي ځکه د وسلوالو له اړخه په نخه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
قدرمن اردن کو دے سرا سرا تاس قول شی چی پا فیس بک او پا ٹویٹر ہم دا مشال ریڈیو پانے خوخہ کئی او پاغی مانی ہم دا رپورٹونا تاسی لوستلے او کتل هم شي. او قدر من اوردونکو اوس وخت شبې د 19 خبرونه پام کوه. دا ټوک ټقارو دا پروگرام هر اونۍ زمون همکار امان الله ناصر تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې دې پروگرام نه خوند واخلو.
ودونه.
السلام علیکم گرانو قدر منو لوڈ شیڈنگ سوزلو گرانی زورولو د میڈیا رنگا رنگ خبرونو پا ذہنی مرض اختکڑو آوریدن کو دا دیر آورسی دے استازو دا نور پریشان کولو دا پارا گرگین میر چکے دا خپلی همکاری تو تکی چکری سرا
زمال اخوانا هم دیر سلامونا کبول کے ما تا معلوم دا چی تاسو پا سلامونو عدد شوی است. اوس چی هر ورز سهار ماخام و غرما سلامونا در تاونشی نوستاسو صحت مبارک خرابی گی
گرانو آوریدن کو تاسو پریشان کی گئی ما تو تکی چکری دا حق سلامونو خبر کوی چی پا تیر ورزو که دا الیکشن سخ دا مخ روزانا پا انتخاباتو کی ولارو امیدوارانو تاسو تکول پا یو ورز که بی چلور وار خندل او شپگ وار بای سلامونو در تکول او اس تاسو هاگوی تا سلامونو کوی او هاگوی ایس لفت ندر کوی گران آوریدن کو هلل روچ پا بسونو که با مجیبون در نکت شوی نوی دا سفر پا دوران که با چوک پا پخا در خطلی نوی دا بجلی گیس او تلیفونونو بلون با مو تر تاریخ تیر شوی نوی او پا پرایویت اسکولونو که با مبچان لپختنون دیسکو شوی نوی گرانو او محترم او ریدون کو تو تکی چکری نن یو عجیبا او غریبا راپور تیار کرده ده دا راپور ده چا پا حق لده راشه چور تا وگ او بریتو نشو
گرانو که درمنو او ریدون کو پا تیرو انتخاباتو که چی کم امیدواران ولاړو دشپی او دورزی بای زمون دماغون خوڑل زینو خو با دشپی دروازی تکولی او زینو با دورزی پا جلسی جلوسونو که ماغز خوڑل پاگو که زین خولارو اسمبلی تا اوس پا دی انتظار دی چی وزارت کم یو ورکول کیگی او زین بیالارو اپوزیشن کی کیناستل زینو پارتی بدل اکڑا او زین دا بدلیدو پروگرام لری خو تاسو کله دا سوچ کړی دی چې کومو خلکو ونه ګټل هغه نن سبا نه معلومیږي هغوی چرته دی راشي چې د داسې یو ناکامه امیدوار سره خبرې کوو چې په دروازه یې زه ولاړه یم او دروازه نه راته خلاصوي ټلیفون هم نه پورته کوي
څوک
زه یم توتکی د کمال ریډیو نه دلبر خان شته دی په کور کې
کم دلبر خان
آقا پا انتخاباتو که چه ولارو لوته انتخابی نشانو
آقا خمر شو
کلا
هم پا آقا ارز چی پیته خلاس شو و پا آقا که یو مر منگک پودا
وی وی
پا بد رنگ بولی نکیگم دالکی خلقو خانه را خراب کرده دورزی با دری وار از ما پا کور روطه خورده پینزه وار با چیز کولی چا بول دری سو اوٹه در کوم چا بول پینزه سو اوٹه در کوم چی پیتی خلاس شوا یه اوٹ زما اونو گور چی دا بلده کم خانه خرابی گو
لیکن تا دلتا پا کور کی ولی پرد شوه
کور که اگه سه خیسته مثال ده وی پوره ورک دی کد با کوره ده پوره ورو نو پچه ما سار وقتی پراته بجه دیگو والا راشی ویستا اوترانو پینزه سوا دیگه خورده دی ماوی خانه خراپا اوتیو او دیگو نه پینزه سوا دا دیر ظلم ده لس بجه بین رانو والا جنده والا دروازه تکی غرم شامیانه و لوڈ سپیکر والا و ماخستان اگه ده انتخابی دفترون و ده پار چی مندو کانون و ترانسپورت والا اقش دیو اگوی ولاروی اوس نو تو ویچی زد چیر دلار شم اوس دقه دیو طریقه ده چی پت شم دا الیکشن نوران دی چا دلبرخان چا خان صاحب دلبرخان را تاوی او ساقه دیگو والا نایی امراشی راقه که ای دلبریا دروازه خلاصه ای کدنه ندر شمکنه
دا خودی را دا افسوس خبره دا
افسوس خبره دا نده دا افسوس خبره خواقه دا چی او سبیزه تا تا کومه
سا خبره را تا که؟
یو سل روپه خو پا پور را که کده
وی گورگینا ویمه میک واخلا دا سره خو لیونی شویده
زلی ونی نو مے خلکا د اوټدانو بے وفای لے ونی کرما
قدر منو ملګرو انتخابات هم یو عجیب ظالم چیز دی څوک ل تختې نه تخت وکی جوی او څوک بیا ل تخت نه تختی تر او غرزوی انتخابات تیر شی خو نخی پات شی او دغه رنګ نخی نن سبا زمونږ د کورونو په دیوالونو معلومی کی. یو عجیب رواج دی الیکشن زما دی سټ زګټم خو دیوالونه د نورو ور خرابوم تاسو به کتلی وی انتخابی امیدواران په خپلو دیوالونو کله هم چاکینګ نه کوي ولی چې د دوی دیوالونو خو ډیر ښایسته او په قیمتي ډبرو باندې ښایسته وي مدام دغه کار هم د خپلو اوټرانو له دیوالونو نه اخلي نو ملګرو تاسو د یو ناکام امیدوار فریاد خو اوریدئ اوس زو د یو داسې شخصیت په لور چې د الیکشن په دغه ورځو کې دومره پیسې جمع کی چې بیا تر بل الیکشنه ښه گزاره باندې کولی شي د توتکۍ چکری دا راپور
گرانو ملګرو دا وخت زده یو ډیر لوی سیټ سره ناسته یم د الیکشن نه د مخه د چیلیانو او ګډانو چمړې خرسولي د اغوی سیری پای صفا کولی او د الیکشن نه پستا غټه بنگلایم جوړ کړی دا او ګاډې یې مخیستی ده دا څنګه راشه چې د سره خبر وکړو جی دا بنگلا تاسو څنګه یو دم واخیستا
بنگلا ما خستې نه ده بلکې دا د هغه خدای خوار کړي بنگله ده چې په الیکشن کې ولاړو او ناکام شو
نو تا څنګه واخیسته
ما د الیکشن نه وړاندې لکه تاسو چې وفرمایل چې د ګډانو چیلیانو د خرڅولو رانیولو کاروبار کوي نو هغه تجربه را سره وه په الیکشن کې مې د انسانانو د خرڅولو رانیولو دنده شروع کړه
دنده دا اوس ته څه وی
په الیکشن کې خدا دنده کینی یو ووټ په 1000 روپۍ د چا هغه په 15000 بس ما به دلته سړی په 1000 روپۍ راضی کړو هلته به مې په امیدوار په 15000 روپۍ دغه بنگله مې هم بس د هغو 1500 ووټو په بدل کې واخیسته
نو هغه امیدوار بیا الیکشن وګټلو
زما د هغه سره کار نشته دی ما د هغه سره د ګټلو اګریمنټ نه و کړی
نورې دې څه وګټلې
دا جنډیانې پوسټرونه دا ته چې په دیوالونو ګورې د چا عجیبه بریتونه دي د چا عجیبه چشمې په سترګو دي د چا عجیبه عجیبه قرقلې دي چا چې په ژوند پتلون نه و اچولی په هغه مې هم پتلون واغوستو ټایم مې ور وتړله دا ټوله پوسټران په دې درج نارې دا ټوله ما ډیزاین کړی دي پوه شوې د 2008 په الیکشن کې مې د جیلی ډیګریو په کاروبار کې هم خې ډېرې روپۍ وګټلې نو څه بنګله به زه نه اخلم ته به یې اخلې خواري زارې رپوټرې
ګرانو اورېدونکو تر څو پورې چې د الیکشن نه روپۍ نه وي وتلې تر هغو ښه حکومت جوړول به یو خوب وي تاسو ولیدل کم نمائندگان چې د خپلو ووټرانو او خلکو حقوق خوري نو په خلکو کې به هم دغه رقم د لستوڼي ماران وي د خپلو امیدوارانو جیبونه خو څه په کورونو به هم قبضه وکړي
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو راشي چې په آخر کې په ګډه دا دعا وکړو چې الله دې زموږ انتخابي امیدواران له 2 نمبر ووټرانو او ووټران دي له 2 نمبر امیدوارانو او امیدواران دي له 2 نمبر وزیرانو او وزیران دي له 2 نمبر وزیراعظمانو په خپل امان کې ساتي او سوړسک فریادی تاسو له 2 نمبر حکیمانو 2 نمبر ډاکټرانو 4 نمبر ٹھیکدارانو او 5 نمبر اغواکارانو په خپل امان کې غواړي ما ته هم دعا کوي چې له 2 نمبر همکارانو په امان کې شم او پام کوي په قدم قدم 2 نمبر ده پام کوي دغه دی هو پام کوي هغه دی نرغلی پام کوي دغه دی پام کو
اکشی رکھتے پھر دس خورا دیکھو آزاد کر
Chau, Philippe, Oman, with the man.